درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د هند بهرنیو چارو وزارت ډیلی ته د طالبانو د حکومت د روغتیا وزیر له سفر یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې هند به د افغانستان د درملو اړتیاوې په اوږدمهاله ډول پوره کړي. دغه اقدام د دې لپاره شوی چې څو پر پاکستان د افغانستان د درملو د وارداتو اتکا کم شي. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې د هند او افغانستان د روغتیا وزارتونو ترمنځ د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو خبر هم ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې هندي چارواکو د بشري مرستو د دوام او د طالبانو تر ادارې لاندې له افغانستان سره د روغتیايي همکاریو د پراخولو پر ژمنې ټینګار کړی دی. له پولیو پاک افغانستان مؤسسه خبرداری ورکوي چې ټول کسان چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو پر ضد واکسین شي. دغه مؤسسې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیو واکسین باید د هر عمر کسانو ته د افغانستان د داخلېدو او وتلو پر مهال په سرحدي دروازو کې ورکړل شي. تر دې وړاندې هم دغه مؤسسې ټینګار کړی و چې له پاکستان څخه راستنېدونکي ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین شي څو د پولیو ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. راپورونه وایي چې سږکال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي چې له امله د پولې دواړو غاړو ته د ویروس د لیږد او د عامې روغتیا د خطرونو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. افغانستان هم سږکال د پولیو دوې مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې یوه یې په بادغیس او بله په هلمند ولایت کې وه. پنځه پاکستانی پولیس نن سه‌شنبه په خیبر پختونخوا کې د هغوی پر موټر د کمین چاودنې او ډزو په برید کې ووژل شول. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سیمه ایزو پولیسو په وینا د پولیسو پر موټر لومړی په لاس د جوړې شوې چاودیدونکې وسیلې برید وشو او وروسته بریدګرو پرې ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیس او د هغوی موټر چلوونکی ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلې، خو تحریک طالبان پاکستان په دې سیمه کې فعالیت لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا برید غندلی دی. برید د خیبر پختونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې شوی، هغه سیمه چې تر دې مخکې تر ډیره د وسلوالو له بریدونو خوندي بلل کېده. اروپایي اتحادیه او ډنمارک د امریکا له لوري ګرینلند لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکلو انتقاد وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تېر یکشنبه په ورځ د لویزیانا ایالت والي جف لینډري د ګرینلند د چارو لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. د امریکا ولسمشر وایي ګرینلند چې د ډنمارک یوه کورواکه سیمه ده، د خپل ستراتیژیک اهمیت او مدني سرچینو له امله باید د متحدو ایالاتو برخه شي. د ډونالد ترامپ د اقدام د ډنمارک د صدر اعظم میته فریدریګن او د ګرینلند د صدر اعظم یانس فریدریک نیلسن سخت غبرګون راوپاروه. هغوی په یوه ګډه اعلامه کې وویل تاسو نشئ کولای بل هیواد له خپل ځان سره یو ځای یا زمیمه کړئ، حتی که د نړیوال امنیت دلیل هم وړاندې شي. دوی زیاته کړه چې ګرینلند د ګرینلند خلکو ملکیت دی، امریکا باید د ګرینلند کنټرول په لاس کې ونخلي. او د افغانستان د والیبال د ښځو لوبډلې د دوشنبه په ورځ د منځنۍ آسیا د ښځو د والیبال په اتلولۍ کې خپله لومړنۍ بریا ترلاسه کړه او په یوې مهمې ګروپي سیالۍ کې بنګلادیش ته 3-1 ماتې ورکړه. دا مسابقه د مالدیف په پلازمینه مالی کې وشوه، هغه ښار چې د یوې اونۍ په مخه د دې سیمه ایز تورنمنت کوربتوب کوي. تر دې مخکې د افغانستان لوبډلې دوی پرله پسې سیالۍ پر قرغیزستان او کوربه مالدیف بایللې وې. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ځوان فکر په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. ریپورټونه وایي چې په افغانستان کې د اوبو کمی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې څه د پاسه 40 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. تر دې مخکې یونیسف ویلي و چې امکان لري تر 2030 کال پورې د کابل د اوبو زیرمې پای ته ورسیږي. د ځوان فکر په دې برخه کې د اوبو د کموالي د بحران په حل لارو خبرې کوو. را سره میلمانه دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهاند بشیر دودیال، د اوبو د مدیریت کارپو وحید الله صدیقی، او په خوست کې د ځواک پیژندنې متخصص طیب شاه برلاس. ټولو ګرانو میلمنو ته هرکلی وایم. پوهاند صاحب، پایل به لتاسو نه وکړو، لتاسو نه ډېره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړی، تل مو همکاري درلودله. مننه چې موږ ته وخت راکړی پوهاند صاحب دوجال.
زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا د اروپایي اتحادیې خبره پرون ما واورېده. دوی وویل چې په افغانستان کې دقیقا 20 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د ما ذهن ته راغله چې ښه، په افغانستان کې دا دومره سیندونه بهیږي غرب او شرق ته او په شمال سرحد باندې هم، د څښاک د اوبو ولې کمی دی استاد؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړله. لله الحمد په افغانستان کې د اوبو کمی نه ده. مونږ په ټول کال کې هغه موسمي خوړونه او سیندونه چې د پسرلي بارانو په وخت کې راوځي هغه به یوې خواته پرېږدو، اما هغه چې دایمي دي او ځینې وخت ډېرې اوبه او ځینې وخت کمې اوبه لري، د هغو شمېر په شپږو آبیاري حوزو کې 6 سیندونو ته رسیږي او دا کافی اندازه سیندونه دي. اما متاسفانه مونږ اوبه نشو مدیریت کولی، هغه مو لاته استفاده ور نه دي ګرځولي. البته د اوبو مشکل په ټول دنیا کې شته ده. متاسفانه د بعض ارقامو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 1 میلیارد خلک سخی او د څښلو اوبه نه لري. 2.5 میلیارده نور هغه خلک دي چې په کال کې اقلا یوه میاشتې اوبو د کمښت سره مخامخ دي. اما افغانستان باید داسې نه وای. مونږ په یو کال کې تنها دغه د جاري اوبو چې مونږ ورته روزمینی اوبه وایو کنه، د 2 کلنۍ جریان په کال کې 15 میلیارد متر مکعب ده او دا ډېرې جاج اوبه دي. او خوشبختانه زیاتره زموږ سیندونه ککړ نه دي، بلکې ښې خوږې اوبه لرو مونږ او تاسو. مونږ پوهیږو چې په دنیا کې، په ټوله دنیا کې اوبه 70% دي، خو دا 70% اوبه قطعا د استفادې نه دي. د دې نه ډېره کمه اندازه صرف 3% خوږې اوبه دي، او په هغه کې هم صرف 1.5 یا 2% هغه اوبه دي چې مونږ ته مهیا دي، او دا یا په سم یا په سیندونو کې دي، یا د چینې په شکل کې دي، یا د کاریزونو په دې شکل باندې دي چې مونږ ته موجود دي. اما په مجموع کې اوبه سمندرونه د ځمکې لاندې په خاوره کې د رطوبت په شکل، په هوا کې د بړاس په شکل، په یخچالونو کې او په څه سمندرګیو کې په دغو شکلونو سره دي. خو زمونږ په افغانستان کې مونږ البته د کنګل په شکل هم لرو، په پامیر کې، په هندوکش کې یخچالونه دي، اما غره ویلي کېږي او راځي دغه د سیندونو په شکل. هم د کنګل په شکل لرو، هم د سیندونو د ویالو په شکل لرو، او هم لله هم بعضې ډنډونه او هامونونه هم لرو چې هغه عموما دا د افغانستان په جمهور دوب کې دي. په مختلفو شکلونو سره اوبه لرو، اما د اوبو موجودیت د ژوند دپاره بیخي دا اوس یوه حیاتي ماده ده. لکه قرآن عظیم شان چې فرمایلی دي وجعلنا من الماء كل شيء حي، یعنی ټول شیان په اوبو باندې ژوندي شوي دي، که انسان ده، که حیوان ده، که نبات ده، دا ټول. یا بل ځای فرمایي قرآن وانزل من السماء بسعيه بالارض، دا اوبه ماء اوبه نازل شوي دي راځي د آسمان نه تر څو ځمکه ورباندې ژوندی شي، د باران په شکل راځي. او شکر ده چې دغه 2-3 ورځو کې په افغانستان کې هم باران وشو، په دې شرط چې مونږ دغه اوبه ذخیره کړی شو. مونږ ډېر سخت بې احتیاطه یاستو، ډېر بې خبره یاستو د اوبو په مدیریت کې، د اوبو په ساتلو کې. نه یوازې دا چې دغه موجودې روانې اوبه باید وساتو، بلکې دا پاکې هم باید وساتو. په دغو ټولو کې مونږ متاسفانه مشکلات لرو.
ډېره ډېره مننه پوهان صاحب. د پاکو اوبو د خاصیت په اړه مو له ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني سره هم مرکه کړې چې هغه بیا د خبرونې په پای کې اورو. لاړ به شو خوست ته. له خوست نه طیب شاه صاحب برلاس د ځمکه پیژندنې متخصص را سره خط دی. برلاس صاحب ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړی.
لومړی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې میلمنو او د دې رادیو د تخنیکی همکارانو ته مینا درنښت او سلامونه.
برلا صاحب څنګه د پتیرو څو ورځو کې په خوست کې باران سوی که څنګه کوه ورسوي؟
مننه. دغه دوه ورځې کېږي موږ په خوست کې لومړی واوره درلوده. دغه د تڼیو په ځینو غرونو کې وه، په زدرانو غرو کې وه، همدغسې دا د سټو کنډو یا د پکتیا کوم دوی سره سرحد لرو یا دوی سره موږ ولایتي پوله لرو، دغه ساحاتو کې واوره وشوه خو ډېره په کم اندازه. لومړی ګیز کې واوره وه، داسې تقریبا یو بیا وروسته لمر هم وشو، اسمان شین شو، دغه واوره اندازه هم کمه وه، باران ورسره نه و، داسې وچه غوندې واوره وه. هغه تقریبا یو دوه ساعته چې واورېده، بعد له غرمې نه له ماسپښین نه وروسته کرار کرار هغه بېرته ولې شوه. نو باران موږ په تمه یو چې په همدې ورځو کې وشي، هیله هم ده، ځکه دلته وچکالي هم ده، ګردونه ګرد غبار هم زیات دی. خو تر اوسه په دې اونۍ کې د باران څاڅکی پوسک نه دی شو.
برلا صاحب، خوست کې کرنه څلور فصله ده که نه؟ په ژمي کې بیا څنګه کرل کیږي؟ څه تفاوت لري نور
ولایتونو؟ خوست نور ولایتو تفاوت دا دی چې دلته په عموم کې دولس میاشتې آب هوا دې دپاره جوړوي چې یو نه یو ډول فصل یا کرنیز تولیدات وشي. خوست چې دا نور ولایتو سره نسبت دلته هوا چې دا معتدله ده. موږ که د بدخشان سره مقایسه کړو، ممکن هلته د واورې یا د ژمي فصل شپږ میاشتې اوه میاشتې ادامه ولري، ولې خوست کې برعکس دولس میاشتې ساختماني چارې کېږي. یعنې دا اوس هم په خوست کې ځینې ساختماني چارې پروژې روان دي، د کرکیل یا کرنې په برخه کې هغه کوم موسمي هغه چې بوټي یا ونې کېنول شوي دي، یا مثلا حاصلاتي کرنیز توکي کېنول شوي دي، نیالګي دغه ورو په ورو وده کوي. خوست دا عموم کې هغه په هغه ولایتو کې نه راځي چې هلته په دې ژمي کې یا په دې سختو شپو ورځو کې د کرنې ممنیت وګرځي.
برلا صاحب، ما خوست نه دی لیدلی، ډېر مزلو چې کاشکې خوست وګورم، خو تر ګردېزه پورې تللی یم، هسې پکتیا ته هسې ځاځوی ته تللی یم. داسې رپورټونه موږ د وروستیو کې لرو چې په خوست کې ځینې نوي زراعتي ابتکارات شوي دي. مثلا په خوست کې اوس د ګنیو کار سوی ده، ګنی کرل کېږي، دغه سیتروس لکه مالټا او کینو دغه هم کرل کېږي. که په دې هکله معلومات راکړي.
دا خو موږ په خوست کې د زراعت ریاست په چوکاټ کې ځینې تحقیقاتي دي صحیح لري چې هلته مختلف لکه تاسو چې یادونه وکړه، ملټې دي، نیالګي دي، املوک دي، مڼې دي، دغسې میوجات وخت نه وخت د مربوطه ریاستو یا ځینې مؤسسې چې په دې برخه کې همکاري کوي کار کوي، هغه وخت نه وخت یو ولسوالي مشخص کوي، هلته مربوطه نیالګي یا هغه میوادارې ونې لګوي، بیا ګوري، نتیجه ګوري، کله چې نتیجه مثبت وه هغه بیا رسنیو سره هم شریکوي. خوشبیني هم پیدا کېږي چې په دې ساحه کې د آب هوا ته په کتو دغه بوټی هم سکه لري، هم یې میوه لري. نو په د دې تر څنګ په خوست کې ځایي خلک په ولسوالیو کې دغه علاقه را پیدا شوې ده چې دوی په خپلو سیمو کې په غرنیزو منطقو کې نیالګي اوسي، هلته یا هغه میوادارې ونې اوسي، هغه ځای په ځای کې خپل دوی نتایج واخلي. یعنی بغیر له دې نه چې دولت کوم اردن هلته ورشي یا مسې ورشي، خلک په خلکو کې یو ډول علاقمندي پیدا شوې ده چې دوی مختلف قسمه بوټي، میوادارې ونې، نیالګي تجربه کړي، او هغې نه وروسته نتایج له خلکو سره شریک کړي. همدغه پایله وه چې څه وخت مخکې ممکن تاسو له رسنیو نه ممکن خبر وي چې په خوست کې ملټې، املوک، شفتلو، مڼې، ګنی او داسې مختلف میوادارې ونې هغه ثمر ورسېدي، نتیجه یې ورکړه، خلک ورته ډېر خوشبینه وو.
موږ د ګنیو واورېدل او د مالټو، خو نن موږ رپورټ درلوده ځانګړې توګه د قلندر ولسوالۍ نه. هلته خلکو شکایت کوو چې د اوبو کمی دی، حتی خلکو ویلي وو چې څوک چې پیسې لري هغه په ټانکرونو کې اوبه راوړي یا نور سهولتونه لري، او څوک چې پیسې نه لري بیا ډېر مشکل سره مخامخ دي. وضعیت څنګه دی واقعا د اوبو، د پاکو اوبو د لاسرسي په برخه کې؟
دا موږ په عموم کې کدی اوبو ستونزه یاد کو، دا خو موږ پوهیږو چې ټول افغانستان کې د وچکالۍ تاثیر راغلی دی، د اقلیمي بدلون تاثیراتو د پایلو له جملې څخه یوه هم وچکالۍ ده. نو دغه وچکالۍ یوازې په کلندر کې نه ده، بلکې په تڼیو غرنیزو سیمو کې ده، همداسې په ګوربزو کې ده، په لشیرو کې ده، په دوامنده کې ده. پټول کې دا خو سیدا اوبه چې دی هغه کومې داسې عموم کې هغه ذخیره شوی نه دی چې عمل ته دی مثلا د اوبو کمښت ستونزه نه وي. ولی دوی چې کومه ټنکرې موضوع یادوي دا زیاتره وخت هغه للمي ځمکه چې دلته په مرکز کې مربوطاتي مرکز کې خلک خپل هغه لاس په کار کېږي، دوی لپاره اوبو سیستم جوړوي یا سولري سیستم نه استفاده کوي یا د ټنکر نه استفاده کوي. دوی په اصطلاح چې هغه څوک چې پیسې لري مالدار دي هغه امکانات برابروي. او په عموم کې موږ که خبره وکړو دا دوی د راپور موضوع فکر کوم دغه ته وځي که په عمومي ډول موږ وایو نو په خوښ کې دی اوبو وشکلای برښتیا هم دغه سفر غلطه دلته په زیاتره ولسوالیو کې موږ وخت نه وخت خبرې کوو، تجربې لوي او صحت نه معلومات راخلو. نو په عموم کې دغه خبر راټول کړو خوښ کې رښتیا هم د وشکلې ده، یوازې کلندر نه ده بلکې په نورو ولسوالیو کې هم دغه موضوع اکثر شوی ده.
مننه برلا صاحب. د خوست عکسونه او تصویرونه چې موږ ګورو نن خو دنیا د انټرنیټ ته ټول نړۍ یو بل سره نښلولې. خوست کې آبادی ډیره پرمختللې نسبت پخوا ته، هلته هوایي ډګر دی، هلته پانتون دی، هلته ډیرې نوې نوې ودانۍ سوي دي. دننه داخل کې ښار کې د اوبو رسولو شبکه څنګه ده؟ نلونه څومره د ډاډوال ده دغه شبکه؟
موږ په خوست کې د اوبو کانالیزیشن شبکه چې دا څه ډول چې مناسبه وه نسبت ښار پراختیا ته هغه سي ترتیبات په نظر کې نه دي نیول شوي. موږ زیاتره وخت داسې پیښې لرو چې کله سیلاب راشي د خوست ښار ته، د خوست شمال لوري ته داخليږي، بیا د خوست ځینې تاسات او ودانیو ته، دوکانونو ته د اوبو ذخیره کېږي، ننوځي. هغه علت هم دا دی چې په ښار کې هغه سي منظم سیستم کانالیزیشن نشته، او کای هغه د پخوس کې د کرولې لیلوري ځینې لختي کیندل شوی دی، یا مثلا ډیر لپاره لوی ویلې جوړې شوی دی، هغه وبو حجم شیا دي چې صفات ډیرواله شي په لختي کې، هغه بیرته د دې بایسي چې په پخوس کار کې ځینې هغه تلفات رامنځته کی ملي بستون دی راولاړي کی. او کوم دا عمومي ډول وي پخوس کې موږ داسې منظم سیستم لکه تاسو چې دا ونه وکړه دا سره د دې چې خو یو پرمختللې مخ پر ودی ولایت دی، ولی په دې برخه کې متاسفانه چړول چې کار واغ سی پلان شتون لري، خو ولی ز څومره چې معلومات لرمه مربوطه ای دري اوس په دې 1415 کال د فارزینی بودیجی ځنګړی کړي وي، په انکشافي پلان نه جوړ کړي دي، ځین مؤسسات سره ناستې شوې دي چې په دې باش کې دا ستونزه کرا ولړ شي، د حل لپاره یو برنامه جوړ شي او دا موضوع دی پای ټکی ومومي.
مننه برلا صاحب. بل پوښتنه، په خوست ښار کې د پاکو یا د څښاک د اوبو مخزنونه نسته؟ مثلا د متون بابا په غره کې یا بل اوچته سیمه کې کوم ځای کېسته؟
دا یو وخت موږ د اوبو انرژي ریاست لیلارې په خوست کې دیو برنامه درلودا چې د اوبو لپاره ذخیره ګانې جوړې کړي په غونډې کې، هغه بیا منظم ډول کلیو ته پاتې اوبه دغه سیستم جاری شي. په ولسوالۍ کې دا کار شوی ده، په ډېرو ولسوالۍ کې په لیرې اطرافي سیمو کې یا مؤسساتو کړه ده یا دولت په انکشافي بودیجه باندې کړه ده، زیاتره د اوبو انرژي ریاست چوکاټ کې هغه برنامه جوړوي، سروېګانې کوي، کوم ځای کې چې ضرورت ته دغه نقطې په نښه کوي. په لویا کې که موږ داسې ووایو چې اوس د خوست ښار لپاره موږ د متون څپې یا د متون بابا په غونډۍ کې ستره ذخیره ولرو، هغه نه د کانالیزیشن یا د اوبو پایپ لاین کې شوې دغه سیستم نشته، خو ولې ځینې بیا په کوچنۍ سطحه موږ کوو، کوچنۍ کوچنۍ ذخیره ګاوې جوړې شوې دي چې هغه کوچنیو کلو ته او ځینو کوڅو ته دغه اوبو هغه چې د جریان لري. په لویا کې که موږ ووایو دلته په خوست کې زیاتره اوبه چې دی هغه یا سولري سیستم نه استفاده کیږي، یا برمی دي، یا څاګان دي، یا د اوبو دي واټر سیستم چې موږ ورته وایو دغه استفاده کیږي. ممکن
ان نلو نستا کورو ته چې منظم اوبو ورسوي او خلک بل پری کی دغه ستا
دې باڅه کې راځي غنښت ممکن مثلا زه اوس فلان یو پلازا کې اوسېګم، زه خپل خپل در کوم موږ دلته کوم پلازا چې دغه خپل برمل لري هغه نه برق وستا او عمومي موږ ټنکي ورته وایو او په دې چارج حساب ته جګي هغه نه بیرته موږ ته توضیح کیږي. هم دا چې زیاتره وخت رهایشي زینې دي، یا مثلا پلازې دي، ټول هم دا یو سیستم دا عمومي ډول موږ کدا چې برنامه شي تاسو وایي دا دلته تدقیق کو کای اډیر پوکامه کاشه دا، یعنی زه په کار کې ګورم چې زیاتره وخت یو شخصي شخص برما وهلي دا ټنکی لري، ولی دا ټیکټر کې کومه هغه ترکتور کې وبشي توزیکی کې هغه ورزي کنه ډکې دی په کورو باندې ویشي، یعنی خو ځکه زبام دي مرکز کې درته وایم دا چې کورونا شته چې ته په کرایې نشي کرانیشنی کې نو درته اول د یو بو پختنه کې چې دلته وبا موږ د برنی وبلرو نه لرو د چرکتورو غدي نو په خار کې هم دغه د چرکتور چې ته وګورې د ورځې لیکو ټنکې برکړي مختلف کړو ته په توضیح کوي په دې معنی دا چې دلته کداګا سیستم چې تاسو یادونه وکړه دا غوا کنه د ستونزې بنو
ډیر ډیر مننه برلا صاحب بیا هم تاسو ته راځو وحید الله صدیقی صاحب دی وبودی مدیریت کارپور سره دی ډیر ځان پاتسو صدیقی صاحب خبرونه ته خره لاست ډیر ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی
هیله کوم اعظم په خپل وار سره تاسو ته ستاسو محترم ملمنو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وایم
صدیقی صاحب دی وبو مدیریت څه معنا که راته وایس وبو څنګه مدیریت کو څنګه ګټه تر واخلو او څنګه امکان لري په سرکل کې راولو چې استفاده تر وکړه للا سم وتی بیرته تازه کو مهرباني
ګوره دې اصلي هدف ته وبودي مدیریت څخه دا غوښتل چې موږ دې وبونه څنګه وکولای شو تر څو د خپل خلکو د هوساینې او همداشان د اقتصاد د ودې لپاره موږ دغه نه استفاده وکړو او په زمان کې څنګه وکولای شو چې د استفادې ډول په اوو شکل سره ترتیب کړو تر څو محیط زیست او خپل د اوبو زیرمې ته نوړ زیان ونه رسیږي په لاندې کې نو یو په افغانستان کې کوم وګورو افغانستان کې موږ یو سطحي بلرو کوم یو بچی په سندونو کې راځي په یالو کې راځي او دا کېدای شي د باران د عمل راشي یا هم د یخچالی مونږ ولې کې دود نه عمل او یا هم په بعض بخشو کې چې زیرزمینی اوبو سطح حال تلوړوي په شکل د چینو کارزو باندې راوځي او بل هغه اوبه دي چې هغه په زیرزمینی شکل موجود دي چې هغه کوای شو موږ د څاګانو د طریقه او یا پخوانی طریقه دا و چې د یوې ساحې نه به بل ساحې ته کله چې زیرزمینی اوبه انتقالولې دوی به بیا کاریزونه وهل چې کاریزو طریقه به انتقال د زیرزمینی اوبو د یو منطقې نه بل منطقې ته کېدلو او په مصرف د اوبو کې که موږ وګورو په کومو بخشو کې اوبه ضرورت دي اصول کې اول مهم دا ده تر څو د ژوند لپاره دغه استفاده وشي یعنې د څښاک اوبه موږ د څښاک اوبو ته ضرورت لرو په عموم کې بیا په کارنه کې اوبو ته ضرورت دی په زمین کې کله چې هیواد پرمختګ کوي بیا هم د انډسټریل واټر یوز چې ورته وایي چې د فابریکو لپاره استفاده کیږي او په وروستیو کې کومه افغانستان کې اوس د چارو زیاتې شوې کله چې د مدنیات یا قانونه کیندل کیږي په دې کې د اوبو مصرف ته ضرورت دی چې د دې بخش د اوبو مدیریت هم بیا مهم دی او بل په عموم کې د بهر د اوبو د چمیه بهري اوبو لرو هغه افغانستان کې اوس نشته خو په عموم کې کوم لوی افغانستان دی وګورو بیا کېدای شي موږ فرزند د هند سمندر سره چې کوم سرحد دی په هغه بخش کې بیا د ټاپوګانو د دو بخشو مدیریت دی یا هم د
صدیقی صاحب او د هند سرحد نه خو اوس موږ لري یو لاسرسی نه ورتلرو بهر هند ته بهر هند ته خو په هر صورت
مطلب مې تر دې و چې یعنی د اوشن انجینیرینګ هغه د بیل موضوع ده داخل د افغانستان کې د اوس لپاره د مخکینی تلور بخش جمعیت کې لږه مهم دي
صدیقی صاحب آیا د زراعت پراختیا په صحرا او بدیا او رغونو کې د ونو کېنول یعنی ځنګل زیاتول دا موږ ته وبو سپموي راته ساتي کنه څنګه ساتي
ګورې افغانستان کې موږ مناطق لرو چې غلطه عموم وچ دی او اکثر علت یې دا دی چې هغه موسمي ورښتونه که موږ وګورو هغه سایکل د باران په هغو مناطق کې لږ دی او هغه ساحې دي چې وچې دښتې دي تا خبره هلته شنه بوټي نشته دي نو کله چې ورښت کیږي هغه په جریان سطحي باندې تبدیلیږي په ساحه کې نه پاتې کیږي اما د شنو بوټو موجودیت او د ونو موجودیت باعث دی کیږي چې د جریان د اوبو په مزاحه کې تم شي، او بل خصوص د ونو د نباتاتو طریق نه بیا مځکه ته جذب شي، هغه یو قشر د زراعتي چې دی هغه لوند وساتي. یو بحث د کله چې موږ د تغییر اقلیم په باره کې موږ بحث کوو چې څنګه وکولای شو د اوبو د ازرارو نه موږ ځان هغه کو خوندي وساتو، وګورو کې یو بحث دا چې موږ څنګه د واټر شید منیجمنت وکړو. واټر شید یعنی د غرو لمنې دی، فرضاً په پښتو کې چې درته وایم، فرضاً په غرو ساحو کې موږ څه زراعتي او یا هم محیطي زیستي فعالیتونه ترسره کړو تر څو د جریان د اوبو یو څه تغییر شي، ساحه شنه شي، او په زمین کې ازرار یا سیلابو د کبله چې تخریبات منځته راځي، او بل خصوص په افغانستان کې چلته اکثره غرنۍ سیمې دي، نو بیا دا ډېر کومه کولای شي.
صدیقی صاحب، که چیرې په مرتفع سیمو باندې کله چې باران کېږي اوبه خطر ارغړي مخامخ سیند ته ځي، لوی سیلاب جوړوي، که وړکې ګڼې کندې وکیندل شي، دا اوبه تم کوي؟ په دې کې خوشاک نشته چې اوبه تم کوي، اما بیا خو موږ هغه لرو، لمر لرو، په لمر کې تبخی کېږي. دا طریقه څومره یعنی دا مبتکره طریقه ګڼل کېږي، څومره کېدای شي مؤثره وي د اوبو په ساتلو کې؟
دا کانتور بندو په نامه باندې کوم شی چې تاسو یاد کړل چې وړې ټاپونه جوړیږي، دا عموما په اوبو ساحو کې مؤثر دي. کله چې هغه قشر د مځکې باید مطالعه شي، یعنی موږ نشو کولای په هره ساحه کې دا اجرا کړو، او دا اوبه دا نه دی چې فرضاً هدف یې موږ نه دی چې اوبه هر ځای ډنډ کړو. د اوبو نه د استفادې یعنی فکر یې باید د مخې نه وکړو چې کله موږ اوبه دلته درو دا په څه مقصد دی، آیا موږ هدف دا دی چې دا زیرزمینی اوبو ته جذب شي، آیا دا دی چې موږ هلته بوټي وکړو هغه خړو به وساتي د یو کم وخت لپاره؟ او په اکثره ځایو کې فرضاً که موږ وګورو افغانستان اکثره مناطق د جیولوژي نظره چې دي قشرونه یې د مځکې دي، کله چې هغه هلته اوبه رسیږي هغه مضره مواد کیمیاوي د هغو سره منحل کیږي، او زیرزمینی اوبو هغه کیفیت خرابوي. بل عموم که موږ د مرکزي افغانستان لکه بامیان او دا ساحې وګورو، اکثر هغلته زیرزمینی اوبه هم چې خلک څاګان وایي اوبه یې تروشي وي، نو هغه د څښاک دپاره وړ نه وي. نو د هغو ساحو نه موږ هم په دې کې باید په نظر کې ونیسو که چېرته په یو ساحه کې موږ اوبه ذخیره کوو په شکل د واټر شید منیجمنت کوم فعالیت کوو، دا باید مطالعه شي چې دا باعث دې دوه چې ګټه ورسوي، باعث دې نه شي چې هغلته نور هم هغه محیطي زیست او بل خصوص زیرزمینی اوبه موږ آلوده کړو.
ډیره ډیره مننه صدیقی صاحب، بیا به هم تاسو ته راشو. پوهان صاحب دودیال، په افغانستان او سیمه کې ایران کې خصوصا له پیړیو راهیسې حتی له زرو کلونو پخوا هم داسې نښې او آثار شته چې دا د کاریز سیستم ډیر فعال او لاسته راوړل شوي معلومات ښیي چې دا ډیر مؤثر و پخوا، اما اوس ښکاري چې دا د کاریزونو سیستم ورو ورو شاته سوی دی. یعنی پخوا چې څومره رواج نسته، پخوا به مقصد د کلو خلک ټولېدل، هم بې خپله کاریز کېنده او هم بې خپله پاکو، او یو څه شراب یې کوله د څښاک او د اوبو او هم د زراعتي اوبو. که په دې هکله تاسو وغږیږئ چې دا سیستم څومره مؤثر و، اولې اوس منحصر سوی دی یا شاته تللی دی؟
بلکل ډېره ښه پوښتنه وکړله. موږ د اوبو منابع د سیندونو د ویالو په شکل درلودلې، د چینې په شکل مو درلودلې، او د کاریز په شکل، ډېر کم بیا د څا او هرهټ په شکل و. اما د کاریز د اوبو استفاده تر ټولو نه ډېره غوره وه. اوس چې دا سولر ورته وایي او برمه ورته وایي، دا خو زموږ زیرزمینی اوبه یې بلکل تباه کړلې، بلکل د زیرزمینی اوبو سطحه ډېره ټیټه لاړه. ولې د دې پر ځای باید موږ په کاریزونو باندې کار کړی وی؟ خصوصا کاریزونه د افغانستان په غرب او په جنوب کې ډېر مروج و. هرات کې چې تاسو وګورئ دا اوس هم د کاریزونو آثار شته دي، او هغه کیدلی شي چې بېرته ژوندي شي. لرې به نه شو دغه کابل کې د کابل جنوب خواته د چهاراسیاب سراسیاب د باغ سردار ولی چورتوی غونډه تعلیمی په دغه ځای کې د کاریز نه وسم شدی او یو دوه کاریز د وسم تفاعل هم دی په ننګار کې په چاپیار په دې سیمه کې کاریزونه شته دی او فعال هم دی اوس نو کاریزونه کامل نه دی له منځه تللي بعضې ځایو کې وچویلي او د دې د وچېدو علت خو یو دا و چې ورښتونه کم شول رښتیا هم بل علت یې دا و چې دا موږ دا کله چې برمی او ژورې څاګانې دا شروع کړلې د اوبو سطحه نوره هم ټیټه لاړه او د کاریزونو باندې بد تاثیر وکړ. د کاریزونو ښه والی دا و چې هغه موږ په مرور د زمان د غونه ډېر ښه اقتصادي استفاده کولی شوله، اما متاسفانه دا اوس وچوي دي. دې دپاره که تصمیم نیول کېږي نو د دې دپاره به اول باید مطالعات وشي. هغه پخواني کاریزونه چې و هغه باید له سره مطالعه شي چې څومره امکان د دې شته چې دا پاک شي او بیا به اوبه پیدا کړي. او د دې نه برعلاوه که چیرې موږ څه نور امکانات وموندلی شو چې نوي کاریزونه وکاږو، خو د نویو لپاره به شاید دومره تجربه هم نشته ده، کېدای شي موږ په نورو برخو کې کار وکړو. خو هغه پخواني کاریزونه که راژوندي کړی شو دا به هم ډېره لویه ګټه وي. خو دا هغه وخت کېدای شي چې نور دا سولر او دغه چای عمیق چې ورته وایي د دې نه موږ صرف نظر وکړو. دا ډېره غلط روش و. موږ تقریبا یو 15 کاله مخکې ریاست انکشاف دهات وزارت انکشاف دهات په دې کې موږ پیشنهاد وکړو چې دا کار مه کوئ، اما دوی دې کار ته ادامه ورکړله او ورځ په ورځ نتایج ډېر غلط شو. نو کاریز نه استفاده یوه برخه د اوبو د استفادې وه، یوه برخه یوه نه ده چې ټوله. موږ د کاریز نه برعلاوه موږ سیندونه لرو چې په دې باندې بندونه موږ جوړ کړو. دا بندونه کېدای شي ذخیروي وي، کېدای شي انحرافي وي، کېدای شي کنترولي وي، هر یو نه کېدای شي. او دغه د ورښتونو اوبه چې دي دا په تخنیکي شکل سره یو څه تخنیکي کار ورسه وکړو او دا موږ زیرمه کړو. البته لکه سره کوم چې سیسکسې ویلي دا به په سنجیده شوي شکل وي. یو تشویش بلم دا ده چې بعضې ځایونو کې موږ صحیح ده شروع کړې ده، مثلا کانال خوشتېپه او یا بعضې نور، خو هغه ته بیا دا د زابر سیستم ډېر مهمه ده چې موږ دا تشویش لرو چې مبادره بیا داسې نه شي چې دا ځمکه کې یو څه منحل مال شته دي چې دا زموږ خلک ورته خوره وایي چې دا بیا جګه نه کړي راپورته نه کړي. نو هم د کاریز په سیستم کې هم د کانالونو سیستم کې په دې ټولو کې احتیاط ډېر ضرور ده او موږ دا احتیاط ونه کړو. ژورو چاګانو کې په سولر کې پدې کې دا احتیاطونه کې په ښارونو کې دا چاګان اوبه ډېرې ژورې شولې او هم ککړې شولې او هم سطحې اوبه ټیټې لاړله. بیا دغه اوبه چې ترلاسه کوو هم دا په اقتصادي ډول ترې نه استفاده نه کوو. زمونږ په ډېرو ځایونو کې په دولتي ادارو په دې کې د اوبو میتر نشته ده او هغه نو بیا ډېر افراطي استفاده کوي. سلمانیان وګوري، دا حمامونه تاسو وګورئ، دا د موټر مینځلو ورکشاپونه دا تاسو وګورئ څومره افراطي استفاده کوي. دوی چې که موږ میټر کینو یعنی تمه یوازې د کاریز په امید باندې یا یوازې د باران په امید باندې نه، بلکې ډېر نور تدابیر هم دي چې موږ د اوبو په برخه کې باید د دې نه کار واخلو.
ډېره ډېره مننه پوهان صاحب. برلا صاحب، خوست کې کاریزونه ستا یا نخې لیدل کی یا اوستا فعال دی؟ برلا صاحب،
یانو دلته چې حضور داشت درلودو هغه پوکامغه خلکو لخوا په خوست مرکز او ځینې ولسوالۍ کې کاریزونه جوړ شوي وو. یو شمېر خوست هم فعال دی. په خوست مرکز کې هم دا اوس زار وخت ګورم پیرزمه ډېر ښه منظم ډول د اوبو لیک دی، یو وسیله ده د اوبو د سپما بخش، یو ښه مدیریتي څانګه ده. او د دې تر څنګ په ځینو ولسوالیو کې موږ ډېر مشهور کاریزونه لرو، هغه صبرۍ خواته دي، د مرکز علاوه منګلو خواته دي، لشیرو خواته دي، دغه مختلف ځایونو کې هغه پخواني ځینې هغه پروژې چې تطبیق شوي وي یو شمېرې غیر فعالې شوي دي یا تخریب شوي دي. هغه د دوی کوم لفتي یا کانالیزیشن دی اوبو چې د کاریز او اوبو کې تیر دی پر غي به ورته ولیدا غړ د کی شوی دی د کار لیدل دی کولی په ځینو سیمو کې چې کاریزونه جوړ شي. اوس مهاله خلک سیمه ییز خلک ورزي وخت نه وخت کډک شو هغه بیرته پاکوي د اوبو نه هم زراعت استفاده کیږي هم خلک د څښاک لپاره استفاده ونه کوي او د پاکو اوبو په بخش کې په خوست کې هغه عمده وسیل نه یو دا برخه ده.
ډیره ډیره مننه. او په خوست کې د عمیق څاګانو یا د سولر څاګانو کیندل څنګه دي؟ مثلا زه کور لرم یا ځمکه لرم غواړم عمیق څا پیوی کیندم، چانه باید اجازه واخلم؟ اجازه ستا کوم سیستم ستا چې هغه ریګولیټ کی قوانین ورته پریږدي کار پیوسی؟
کوم دا راځي په دولتي کچه و یو ممکن کنټرول شي دا د اوبو انرژي ریاست لرو موږ په کوس کې د دې لوري کنټرولېږي ووالي کا په عمومي ډول و یو دغه سي چې بوکار دا هغه ډول مخنیوي نه شوی دا اوس هم زه ځینی وخت نه وخت ګورم چې په فیسبوکو کې اعلانات کیږي چې زه مثلا ژوره څنګه ویم یو سیستم لرم کچا پوکاری دم واتس اپ شمره دا یو ډول کمپاین هم او د دې ترڅنګ موږ سولاري سیستم کوو یو ځا بدبختانه یو تجربه ترخه تجربه لرم په خوست کې زیاتره کلیوالي خلکو یا په مرکز کې سولاري سیستم عیار کړه دغه غیز مرچی راپورت شي د سولاري شمسیانی دغه ګرم شي او به جریان پیدا کی همدغه سی رواني وی رواني تر مزدګر تر څو چې لمر ډوب شوی نه دغه وو همدغه سی دوامداري بهږي کنټرول لپاره هیڅ فکر
نه کوي استفاده نه تر کیږي او به رواني وی
او به مثلا پټۍ ته څوک پټۍ ته پکاري او کومه سی مثلا پزمکه باندې شي وی شي دوامدار ډول بهږي هغه کا په اصطلاح چې غشي پټۍ وبم شي بیا ما یو ډول زیات رمسته کیږي کنه د دې ترڅنګ موږ په خوست کې موټر شې سي هغه لرو ځینی زین لرو هغه موټر شې کې د اوبو لپاره د منظم ترمامیټر نشته لکه بجلی لپاره د بلګ لپاره موږ میټر شې لرو د یو هغه لپاره یو سیو میټر نشته چې مطلب نو ورته وایي چې دا هغه وبچې ته استعمالوي دا وایي په میټر حساب شي یعنی میټر د دومره افغاني په مقابل کې دا نو دا ډول هغه برنامه متاسفانه به وایم چې په دې صحه کې نشته او جواري څنګه خو موږ مخکم استادانو تشریح واچول چې دا خو یو بدبختی ده هم د زميني وبو لپاره هغه هم د وبو د کمښت لپاره یو جدي ستونزه بلل کیږي.
ډیره مننه. برلاسه بیا پوښتنه په خوست کې یو لیتر مدني وبو هغه دکانو کې خرڅيږي، مدني وبستا یو لیتر په څو ده؟ څو افغاني ده؟
دلته موږ کومه غشي دي موږ کوښښني بتل نه ورته د لیټره په حساب دي نو دا لاس افغانی دی عموم کې بیا د دې کومي فابریکې چې دلته دا وب جوړي یعنی موږ لږه به مسلکی ارت د توڅېډه موږ د مدني وب چلو دا په دوه ډول دی او طبي مدني وب دی یو مصنوعي دی
دا د څخه کوو
موږ طبي
او د څخه کوو
دا همدغه په تلیو بشم مدني وب ورته یم دغه ته وایم دا فابریکات چې جوړيږي زیاتره وخت کې نوې مواد د خارج نه راوړل کیږي یا پاکستان یا ایران نه په ګمرز نه شي راوړي دغه فابریکاتو کې مکس کوي هغه مقدار چې دوی الته په بوتل باندې لیکل شوی وي چې مثلا دغه وبشي تاسو کې په دې کې دومره پوتاشیم دا دومره کلسیم دا دومره کلورین دا فلورین دا دغه مقدار هم نه وي پوره نو هغه عمومي ډول کوي دغه وبشي دي چې دا دوی څاک لپاره استفاده کوي خلکو ته توضیح کوي په ادارو کې په دکانو کې په عموم کې خرید صحاتو کې چې دغه پاکو باندې استفاده کوي یا مدني په دورته وايي مختلف نمونه ورکړي شرکتونه خلاص دي دا پاره ډول پاک نه لکه څو ډول چې دوی مارکیټ ورته کوي تولید لپاره د استفاده ونه کوي نو ممکن دا ریټون چې د 10 روپې دا غټ بوتل دی موږ یو سلیټر اده نه پیږم هغه 100 روپې هم
ستاسو شمه او 15 لیټر غټه بوشکا غوندي دی ښه برلاس صاحب دغه د ټانکر چې راځي د کور لمخې چې وبراوړي دا لیټر په څو دی په څنګه خرڅ رانیول کیږي په څومره قیمت؟
دا هو موږ یو وخت دې با ټانکر چې راوستو مخفل ورنافستي دا خرڅ څو شون کې دا ته څوبل لري اسمان نو ما مخکې یادونه وکړ کوم کور چې تنه سي چې وبي نه یې ټانکري وبي هغه به لګرځانم یي نو موږ ته به ډول سوال لیټر بغوا یو ټانکي وا مخفل کور بساري کې واک کړی کور واغه کې موږ ته به مثلا په اصطلاح جوړ جړې 100 روپے به موږ واخستې 200 به موږ واخستې 300 به موږ واخستې نو دا که یو هغه حساب نور چا به چې مثلا کم اندازې استعمال ولې کنه 150 په څلوي 15 دا سی یو ارقام د لودو دا سم ماین ریټ نشته ټاکلې په هغه چې لږه چا خبر چنی ورسره وایي
یعنی جوړ احمد ده او جوړ احمد
او جوړ احمد
چې په کومه سیمه کې د ښار اوسې کور دې څومره دی او هغه به څو درکې مننه برلا صاحب مننه صادقی صاحب او بخه ما مخ کې ساسو خلاص صدیقی واخسته موږ سره په ډاټابیس کې همکارانو ماته لیکلی او اوس مې تخنیکی همکار راته وایي چې نه تخلص صادقی صاحب دی بخنه در نوړم صادقی صاحب یونیسف مخ کې ویلی دي څو ورځې مخ کې ویلی دي دقیق تاریخ نه درته معلوم ویلی دي چې امکان لري اندښنه څرګنده کړي چې امکان لري د کابل د اوبو زیرمې تر 2030 کال پورې پای ته ورسیږي خو بل خواته موږ د جنو پروژوم اورو مثلا اوریدل کیږي چې دا پروژه مطرح شوی چې د پنشیر د سین اوبه کابل ته راوړل سي بل پروژه په دغه شاتوت بندو وای د دغه بند تاسیس اصلي هدف دا و چې کابل ته د ښاک اوبه برابر کړي بل خو ته وګورو کابل خو اصلا چې ډیزاین شوی په خو وختونو کې لسیزه په خو د 2.5 کې 3 میلیون کسان لپاره ورته کې 1 میلیون کسان ووسی یا شپږ نیم میلیونه څه فکر کوي چې د پنشیر سینا باندې کابل ته راوړل سي یا د شاتوت بند دا وسومره مشکل حل کی مهرباني صادق صاحب ګوریا
د خوري پرمختیا کله چې موږ یو خار جوړوي یا راه انکشاف کوي دا کوم تاثیرات لري بل خصوص که موږ په اوبو باندې فکر وکړو کله چې یو ساختمان جوړیږي هغه طبیعي شکل د ځمکې تغیری په کانکریټ باندې دا په دې معنا ده چې کله دلته ورښت کیږي دا اوبه چې مخکې امکان یې دا و چې د زیرزمینی اوبو ته جذب شي هغه منځزي کومه ابتدایي شرایط چې په زمن کې کله چې نفوذ زیاتیږي دلته ضرورت پیدا کیږي د اوبو نه استفاده ده او دا خو معلومدار ده چې کله موږ کابل کې وګورو د سطحي اوبه چې هغه د څښاک لپاره یعنی مناسب وي او پاکې وي ډېرې کمې دي حتی کېدای شو نه دي کیدای شي په پغمان کې داسې امکان وي چې هلته خلک سطحي اوبه د څښاک لپاره استفاده کړي اما په عموم په داخل د ښار کې نشته دي نو په دې صورت کې سوال راځي چې د څښاک اوبه یې څنګه شي د څښاک اوبه دلته خلک بیا چون هغه دولتي د واټر سپلای کومه اداره چې د اوبو رسونې یو شرکت دی مدیریت یې په ټول د اخرو فکر وکړه دیش څلوېښت کلونو کې اجنګ شرایط موږ په نظر کې ونیسو ډېر ضعیف و نو خلک اړ شول چې دلته د خپل څښاک لپاره ژورې څاګانې وکیندي او زیرزمینی اوبه داسې نه دي چې دا یو دایمي زیرمه ده نو دا فرض وکړه د اوبه چې کله مځکې ته ننوځي دا ډېره اوبه تیف پروسه ده چې دې افغان تاسو فکر وکړئ په مده کله چې باران کی ډېره کم بخشي جذب کیږي او ډېر بخشي بیا په جریان تبدیلیږي چې هغه انتقال کیږي د یو ساحې نه بل ساحې ته او بل خصوص لکه کابل غونډه چې اکثره غرنۍ ده او دا مایل د ځکه مناسب دی چې اوبه د لاړ شي سیند او سیند طریقه د ساحې نه اوزي نو دا خو معلومدار ده چې هغه دایمی حل لاره نه ده چې موږ د زیرزمینی اوبو نه څخه استفاده وکړو نو دلته بیا ضرورت دی چې موږ مطابق د خپل ضرورت دا مقدار د اوبو تامین شي د بلې منبع نه دا منبع کیدای شي د انټر باسین ترانسفر چې ورته ویل کیږي چې کیدای شي فرضاً د پنشیر نه موږ د اوبه انتقال کړو کابل ته او مخکې دینه چې د پنشیر اوبه موږ څښاک ته برابرې کړو مهمه ده چې هغه تصفیه شي تصفیه خانه ورته په نظر کې ونیول شي او په زمن کې د شاتوت بند چې دی دا نه یوازې چې دینه کوای شو موږ د څښاک اوبه په شکل باندې استفاده کړو موږ هم چې نن کولای شو د زیرزمینی اوبو تغذیه نه د ګټه رسیږي او عموم مهم دا ده کله چې خاري پرمختګ کیږي اکثره اوس اروپا کې دا شي ته خلکو فکر شوی دی چې د ورښت اوبه باید ضایع نشي ګوره افغانستان کې کله چې ورښت کیږي بدبختانه د کوم اوبه فاضلاب چې که د تشناب نم راوزي یا فرضاً د حمام اوبه دي یا د آشپزخانه اوبه دي هغه اوبه په یو لختي کې یو ځای کېږي د ورخت اوبو سره. نو هغه جلا سیستم نه لري چې چون کله چې باران په خپل کېږي هغه پاکې اوبه دي، هغه یعنی هغه نه دي خراب شوی، نه دي
ملواسي اوبه، نه دي د څښاک دي،
ملواسي نه دي بالکل. اما کله چې مځکې ته رسیږي هغه اول هغه نشم درته ویلی چې اول باران، اول باران به کېدای شي ملواسي اوسي، چون هغه په هوا کې چې کوم مزرعه دودونه او یا هم نور عناصر موجود دي هغه په اول هغه کې راځي مځکې ته. نو بیا دوګونه وروسته باران پاکې اوبه راوړي. مهم دا ده چې منابع په نظر کې ونیول شي او دا امکان شته دی، ځکه او دا موږ نه شو کولای چې دائم الامر موږ د زیرزمینی اوبو څخه استفاده وکړو. نو مهم دا ده چې خلکو ته شبکې د آب رسانۍ ورسیږي، هغه خلک هم باید کوشش وکړي چې هر ساحه چې ضرورت نه دی هغه باید کانکریټ نشي، یو څه امکان د شنې ساحې باید په یو منطقه کې موجود وي. او په دې سره بیا استفاده د زیرزمینی اوبو څخه باید ودرېږي، چې هغه کله ودرېږي نو کومه ژور ساګان چې وهل شوي دغونه استفاده حداقل لس شل کاله باید ممنوع شي، تر څو بیرته هغه کومه سطحه د طبیعي چې ده بیرته ورغول شي، هلته اوبه ذخیره شي. بیا کوای شو موږ په شکل د یعنی دې باید محاسبه وشي چې مقدار تغذیه څومره دی او موږ په فرضاً په یو میاشت یا یو کال کې څومره اوبه کوای شو زیرزمینی استفاده کړو.
ډیره ډیره مننه صادق صاحب د وو د مدیریت کارپو. د خبرونې څلور دقیقې پاتې دي، چون په آخري بخش کې ډاکټر صاحب رحماني د کوچنانو داخله متخصص سره مو مرکه کړې ده د پاکو اوبو د خاصیتونو په اړه. نو زه اوس له ګرانو میلمنو غواړم چې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره مهرباني وکي خپل نظر وړاندې کی. پوهان صاحب لومړی تاسو، بیا به برلا صاحب ته ورسو، او بیا هم صادق صاحب ته. پوهان صاحب
جو بو مدیریت ډیر ضرور ده، موږ او دا امکانات موږ لرو، خوشبختانه موږ بدبین نه وسو، بلکې جو بو د استفادې لپاره خوشبینه یاسو. موږ کولی شو دغه جاري سنجونو نه موږ به ذخیره کو، د ورښت وبو نه هم ذخیره کو، په استفاده کې هم جو بو لکه اقتصادي استفاده وکړو، د ټول هغه لارې چارې دي او د ککړتیا مخې ونیسو. د ټول هغه تدابیر دي چې موږ امیدوار کوي چې ان شاء الله وبو مشکل به تر اندازې پورې ډیر نه زیات بنشي، بلکې کمال
نو زیات خوب نشي. ډیره مننه پوهان صاحب. برلا صاحب ستاسو نظر د اوبو د کمښت
مخره سما په بخش کې کاریزونه وکیندل شي او درنګ د اوبو زیرمه او ذخیره گاوی جوړ شي، ځینې ګوډي په غرنی سیمه کې کیندل کې غاج جوړ شي، چې دیمونه ورته جوړ شي، سولري اوبو محدودیت رامست شي، د موټر شي اوبو لپاره میټر جوړ شي، ژور ځګانو محدودیتونه ولګول شي، د اکسلونو مراقبت تر سره شي، اما په هی برنامه جوړ شي، ځنګلونو احیا وشي، هغه ونی چې د اوبو مقاومې اوبو په مقابل کې مقاومت لري هغه جوړ شي، دولت له نورې پالیسۍ او مقررات ورته جوړ شي، او د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت تخمونه جوړ شي، او په اشتراکي حالاتو کې ځینې کمیټي او پریکړې دولت لخوا ترتیب شي او بلار واچول شي.
ډیر ډیر مننه صادق صاحب. ستاسو نظر د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره
بودی کمک دپاره موږ باید دا وټاکو چې موږ څومره استفاده لرو او څومره امکان دی چې موږ اوبه یعنی موجود دي. دغه دوه شیانو بیلانس که موږ وکولای شو په نظر کې ونیسو، کمک د اوبو منځته نه راځي.
ډیره ډیره مننه. زه له خپلو ګرانو میلمنو پوهان صاحب دودیال صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته. دغه راز د اوبو د مدیریت کارپو وحید الله صادقی صاحب څخه مننه کوم، او په خصوص کې د زمک پوهنې وبخي زمک پیژندنې متخصص طیب شاه برلا صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې واست. د خبرونه پای کې مو د کوچنانو داخله متخصص ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني صاحب سره مرکه کړې ده، او لغنه مو د پاکو اوبو په حق له پوښتنې کړې دي.
ډاکټر صاحب محترم، سره له دې چې په افغانستان کې پریمانه سندونه دي او بهیږي، خو راپورونه وایي چې هلته په میلیونو کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. پوښتنه دا ده چې د څښاک پاکې اوبه څه خاصیت لري؟ مهرباني.
د لوی خدای په نامه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه وایم. اوبه په افغانستان کې واقعا چې د څکلو اوبه معزله ډېر وخت رئیس روانه ده، خو موږ کولای شو چې اوبه پاکې کړو او اسانه طریقه باندې هغه استعمال کړو. خو د پاکو اوبو خاصیتونه ډېر دي، خو زه یو څو ساده خاصیتونه یې تاسو ته بیان کوم. هغه دا چې پاکې اوبه بې رنګه وي، بې بویه وي او بې خونده وي. او په پاکو اوبو کې مضر جراثیم لکه باکتریاګانې یا ویروسونه باید موجود نه وي. او همچنان په پاکو اوبو کې باید زهري کیمیاوي مواد لکه ارسنیک و سرب و نایتریت لحد زیاد موجود نه اوسیږي، ځکه چې دا هر کیمیاوي مواد په خپل سر سره انسان کې ناروغي منځته راوړي. او همچنان په پاکو اوبو کې باید چې مناسب منرالونه موجود وي، دا منرالونه هم باید د حده ډېر زیاد نه وي. او بعضی نړیوال معیارونه هم دلته وجود لري، مثلا پیچ د اوبو باید شپږ نیم نه تر اته نیم پورې اوسیږي. اوبه باید ښه شفافې اوسیږي، یعنې کم شفافیت ونه لري. یو میکروب دی په نوم د کولای ایریشا کولای ورته وایي چې دا باعث د سالاتو کېږي، دا زیات په اوبو کې اوسیږي. باید پاک اوبه د دې میکروب نه باید بیخي پاکې اوسیږي، یعنی دا میکروب کې وجود ونه لري. نو دغه خاصیتونه پاکو اوبو دي.
مننه مننه ډاکټر صاحب رحماني. که مثلا زه ولاړ سم یو خروشان سین را بهیږي، مثلا د پغمان چینو ته لاړ سم، یا بل ځای ته یو ګیلاس اوبو له سین نه وڅکم، یا له کومې څانه اوبه وڅکم، دا څنګه دي؟ یعنی دا صحیح پاکې اوبه ګڼل کیږي؟ په کوم صورت کې نه ګڼل کیږي؟
مونږ خو ویلې لومبای لاملونه یې چې پاکې اوبه کم دي، یعنی هغه خاصیتونه د پاکو اوبو هم درته بیان کړه.
بله،
اوس به دا ووایو چې مونږ اوبه څنګه پاکولی شو.
مهرباني.
مونږ اعتبار نه کوو چې دغه اوبه چې مونږ څښو د سین نه یا د چینې نه یا د کمبل ځای نه، اګر چې چینې اوبه اکثرا پاکې وي، د سینو هم پاکې اوسیږي. خو یو څو ساده طریقې تاسو ته وایم چې په دغه طریقو مونږ کولای شو اول د اوبو پاکې کړو چې ځان مطمئن کړو بیا استفاده وکړو. اول مثلا جوش اول د اوبو دي کې یو دوه درې دقیقې مونږ اوبه وېشو، هغه پاکې کېږي. بل فلترونه دي چې فلترون په واسطه باندې مونږ کولای شو پاک، چې مختلف فلترونه دي، ساده فلترونه دي چې هغه کې دا شګې او مثلا ډبرې او داسې نور شیان چې په سترګو لیدل کېږي هغه پاکېږي. اما پرمختللي فلترونه بیا هغه اوسیږي چې په هغه کې دغه کیمیاوي زهري مواد لکه ارسنیک او مالګ او نور شیان، دغه شیان پاکېږي. نور داسې فلترونه دي چې هغه میکروبونه پاکوي یا جراثیم کموي، هغه سیرامیک فلترونه دي. یعنی دا فلترونه که مونږ په اختیار کې ولرو د مونږ کار ساده کېږي. او که چیرې نه اوسیږي مونږ کولی شو په یو اسانه طریقه، یعنی کلورین په استفادې سره کولی شو چې اوبه پاکې کړو، وچ کړو، چې هغه تابلیتونه د کلورین دي او مایع اوسیږي، چې د هغو په طریقه هم مونږ کولی شو اوبه پاکی که نیم ساعت یا 15 دقیقه وروستا د استعمال د کلورین نه اوبه منگا وچ کو. بله، دیر ساده طریقه داده که دا هیچ اینی کلورین هم نوسی گی، فلتر هم نوسی، من در لمر پا وسیله که حالا شو اوبه پاکی کو. اوبه پا پاک یا شفاف بوتل که من باید وچو، اگه تو ساعتا یا تشپی تو ساعتو پوری منگا لمر تن تو. اگه لمر که حالا شی چی دا اگه طول جراسیم و میکروبونه چی پا اوبه که دی اگه او اجنی اوبه پاکی کی. نور بلد کدام نوسی، مثلا مرم نوسی، من کولای شو دیو پاک تکر یا تکی پا واسطه بانده هم کولای شو با پاکی کن، چه اغا پاک تکر منگا و با پکی و واچه و یا پاک لوخی که مثلا فلتر کن لکده سه چند گنده یا فلتر گنده چه داغه کولای شی دا تیگی و دبر و خاشاک و چینجی و نور شام که پا و با که موجود و لری اغا دمان زدی. نور دو باران او بدی چه دخی او بدی، خو دا هم باید یا پاک لوخی که را طولیش، اما دا هم باید روست ده د جوشاولو نه باید استفاده شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه، که چیرې غیر صحي او ملوث یا ناپاکې اوبه استفاده سي، عموما کوم امراض رامنځته کوي؟
ډېره ښه پوښتنه دی وکړه، خو اصلي پرابلم همدغه دی چې د ناپاکو اوبو په وسیله او چې دا د امراض خصوصا د معدې او د کولمې ناروغۍ زښته ډېره ده، چې دا هم په ماشومانو کې هم په غټانو کې، لکه اسهالات یا نسناس ده، دیزانتری یا پیچ خونی چې ورته وایي، کولرا، مورقه یا د معدې دردونه او کانګې، دا شیان نور امراض دی، یعنی جهاز د هضمي سیستم مرضونه منځته راوړي. اما په ماشومانو کې به متاسفانه چې دا لږ ذره سخته اوسیږي، نس ناست هم شدیده کیږي، ماشومان به ډېر زر خپل وزن د لاسه ورکوي، ډیهایډریشن ته ځي، حتی کله کله ماشومان د دغه اسهالاتو ناروغۍ چې د ناپاکو اوبو له امله پیدا کیږي سبب د مرګ کیږي. نور دا ناپاکې اوبه د یو تعداد مرضونه د پوستکو را منځته راوړي، یا جلدي امراض پیدا کوي، مثلا خارښت جلد اوسیږي، یو تعداد دانې په جلدو کې پیدا کیږي، نور فنګسي ناروغیانه چې یو نام مکروب دی هغه پیدا کیږي. ډېر مهم دا د پوستکي د رنګ بدلون دی، چې پوستکي رنګ بدلیږي، یعنی یو پوستکي کې داسې دغه پیدا کیږي، داغونه پیدا کیږي، یا سپین ټکي پیدا کیږي، یا رنګه ټکي پیدا کیږي، دغه شیان به پوستکي پیدا کیږي. خو یو تعداد زهري مواد هم دي چې په اوبو کې وجود لري، چې هغه مثلا ارسنیک دی، سرب دی، ناترید دی، دغه شیان که په اوبو کې اوسیږي دا به ډېر سخت مرضونه پیدا کوي. مثلا ارسنیک کولی شي سرطان د جلدی پیدا کی، د جگر تکلیفونه پیدا کی، د گردو تکلیفونه، یا سبو یا د شش ناروغیانی پیدا کی. سرب هم کولی شي چې د ماشومانو دماغی و در کمزوری کی، یعنی منتل ریتاتشان پیدا کی، حتی کولی شي چې کمبود وینه پیدا شي. نور دا نایتریت چې دا هم کولی شي چې په مریضانو که د تنفسی سیستم یا سابندی پیدا کی، چې بلو بابی سندروم و ایدم پیدا کیدلی شي، نور د پښتورګو ناروغۍ پیدا کیدلی شي، د جیګر کمزورتیا پیدا کیدلی شي. غاښونه ډېر مهم دي چې دا خرابېږي، مثلا زیړ اوري غاښونه خرابېږي، موچېږي، فلور کمی، دا شیان همچنان کولی شي د ستومانی یا نفس قیدی پیدا کی، سیستم د معافیت کمزوری شي، خصوصا په ماشومانو که کمزوری پیدا شي. دغه عمده مریضیان دي چې د ناپاکو اوبو څښلو نه قبله انسان ته راپیدا کیږي.
نتوان به زور چاکر به بازار.